پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم، تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له دوی سره له 14,000 زیات شکایتونه ثبت شوي وو چې 9,806 شپېته رد شوي دي. دا خبره د یاد کمیسیون چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې وکړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا بیا وایي د شکایتونو کمیسیون به پر خپل ټاکل شوې موده چارې ترسره نشي کړی. نور مسایل هم لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
په مزار شریف کې نن په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل شوي دي. د پکتیا له زندانه د اوو بندیانو د تیښتې په اړه 12 تنه نیول شوي دي. د اوکراین وی امنیتي ادارې ویلي هیواد یې له پیله پوهېده چې په ایران کې الوتکه د ایران د حکومت لخوا ویشتل شوې ده. او د کاناډا صدراعظم جستن ترودو ویلي چې د امریکا له ولسمشر سره یې خبرې کړي او ټینګار یې کړی چې په منځني ختیځ کې کړکیچ باید کم شي. په مزار شریف کې نن سهار په دوو چاودنو کې دوه کوچنیان وژل شوي دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویاند عادل شاه نن ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه د مزار شریف په نهمه ناحیه کې د سړک پر غاړه د ماینونو په چاودنه کې شوي او نه تنه پکې زخمیان شوي دي. د بلخ پولیسو ویلي چې د چاودنو علت نه دی څرګند. په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې چاودنه د مزار شریف په کیک مزه کوڅه کې د بلخ د ولسوال ګلباز خان د کور مخې ته شوي دي. عیني شاهدانو د ټپیانو شمیر 12 تنه څرګند کړی دی. د چاودنو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې درې وسلوال غلي وژلي دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند شاپور احمدزي ویلي پولیسو دغه وسلوال غله تېره شپه د کابل لوګر پر لویه لار په داسې وخت کې چې د محمد هغې ولسوالۍ په یوه سیمه کې د عمومي سړک پر سر باندې خلک لوټول وژلي دي. د ښاغلي احمدزي په وینا ملي امنیتي ځواکونه د خبر له ترلاسه کولو وروسته سیمې ته ورسېدلي وو او درې واړه غلي په وسلوال نښته کې وژلي دي. احمدزي ویلي چې په دغه نښته کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. د کابل ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې د لوګر د محمد هغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د ناامنۍ څو پیښې شوي چې خلک یې د دغې لارې د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. د پکتیا له زندانه د اوو بندیانو د تیښتې د مسلې په اړه چارواکو 12 تنه نیولي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن د ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تیښتې په اړه د څېړنې موظف کمیسیون د هغو کسانو د نیولو امر کړی چې په دغه مسله کې شایي لاس لري او یا یې په خپله وظیفه کې غفلت کړی دی.
پکتیا ولایت د عمومي زندان د مدیر په ګډون 12 تنه نیول شوي دي چې فعلاً ترې تحقیقات جریان لري. د څېړنو په پایله کې به ډېرې پوښتنې ځواب شي او وروسته به له رسنیو سره په دې اړه معلومات شریک شي.
د دوشنبه په شپه د پکتیا له زندانه و بندیان تښتېدلي دي. د پکتیا د زندان مدیر ویلي چې درې سیاسي بندیان وو او نور په لویو وړو جرمونو باندې تورن وو. مجرم پیژندل سوي زندانیانو. طالبان وایي د دوی و ملګري چې له محبسه تښتېدلي وو ورسېدلي او خوندي ځای ته استول سوي. د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي هیواد یې له پیله خبر و چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتي، خو په دې اړه یې پالنې ډول څه ونه ویل او د پیښې ځای ته د ورتلو غوښتنه یې وکړه. په اوکراین کې سیاسي اپوزیسیون د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له دې کبله انتقاد کړی چې ولې یې سمدستي دې اعلان ونه کړ چې شاید د 1200 اوکراینیانو په ګډون د 1600 اویا مسافر لرونکي الوتکې په غورځېدو کې به د ایران لاس او یا به د ایران پوځ په توغندي ویشتلی وي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولیګي دانیلوف ازادي راډیو او د امریکا ژغ راډیو ته وویل چې کیف خبر و چې د ایران پاوز د دې کار مسؤل دی، خو بیا هم په تهران کې خپل سفارت ته وویل چې په خپل بیان کې د تروریستي عمل احتمال رد کړي. دانیلوف وایي د دې پریکړې علت دا و چې کیف له ایران غوښتل چې د دې هیواد څیړونکو ته اجازه ورکړي، او وروسته له دې چې تهران موافقه وکړه دوی خپل مخکني معلومات حذف کړل. دا کانادا صدر اعظم جاستن ترودو ویلي چې که په سیمه کې هغه کړکیچ چې اوس مهال موجود دی نه وای، هغه کاناډایان به چې په ایران کې د یوې مسافرلونکې الوتکې د سقوط له امله ووژل سول ژوندي وای. ترودو له ګلوبل نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې که هغه کاناډایي وګړي چې په الوتکې کې مړه شول نه وای وژل سوي، اوس به له خپلو کورنیو سره یو ځای وای. هغه خواشیني څرګنده کړې ده. د ایران پوست تایید کړه چې د جنوري په اتمه یې په تیروتنه کې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې یوه الوتکه وویشته چې له امله یې 160 کسان چې په الوتکه کې سپاره ول ټول ووژل سول. په دغو کې 55 تنه د کاناډا ول. جاستن ترودو په پرونۍ مرکه کې ویلي چې که د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې خبرې کړې او پر هغه یې ټینګار کړی چې په سیمه کې د کړکېچ د کمیدو لپاره باید کار وسي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو له عمومي غوښتنو سره سره د عراق په مختلفو سیمو کې فرقه مشان هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان د جنوري په 15 نیټه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه پکې وسوه. مایک پومپیو پرون د کالیفورنیا په سټانفورد پوهنتون کې د مسلینو پوښتنو ته د ځواب ویلو په وخت کې په ټوله کې د عراق سنی کرد او شیعه مشران د تروریزم پر ضد د امریکا د هڅو ملاتړ کوونکي وبلل.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی د څیړنو په پایله کې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر محلونو رای باطل شوي دي.
یو څه محلونه چې باطل شوي دي په کومو ولایتونو کې دي؟ دا په کابل کې دي، بدخشان کې دي، دا په غور کې دي او پکتیا کې.
لنن روسته د استیناف غوښتنې مرحله پیلیږي. د ټاکنو کمیسیون ویلي له 14,000 شکایتونو نه څه باندې نږدې 10,000 شکایتونه رد کړي دي. د هماورې چې په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم له کاره لوېدلې ده. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د دوی د څیړنو په پایله کې په کابل، بدخشان، غور او پکتیا کې د 109 محلونو رای باطل شوی دي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو دغه څرګندونې نن په یو خبري غونډه کې وکړې او دغه شانې وویل له ثبت شوي شکایتونو چشمیرې له 14,000 پورته و 9,868 شکایتونه رد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل همدا شیبه په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون له موږ سره په مستقیمه ټلیفوني کرښه کې دی. زهیرمل صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون چارواکو څه وویل نن په غونډه کې؟
پرون د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په بخښنې سره د افغانستان د ټاکنو د قانون پر بنسټ باندې په ټولو ولایتونو کې د هغه مهلت چې باید د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پکې تصدیق بندي څېړنه او همدارنګه د شکایتونو په اړه پریکړې کړې وې. پای ته ورسېد. نن د هغه 15 ورځو هغه ټول کاري راپور د ټاکنو شکایتونو کمیسیون له رسنیو سره شریک کړ. لومړی برخه یې دا و چې له هغه 14,515 شکایتونو چې نوماندان وو یا د دوی ټاکنیزو ډلو لومړنیو پایلو په اړه باندې ثبت کړي و 9,868 شپېته غیر مستند او همدارول داسې نه و چې هغه باید قابل د قبول وي. په همدې خاطر باندې رد شوې دي. تر خو یې همدارنګه په یوشت ولایتونو کې 15,314 محلونه لسره شمیرل کېږي چې په دې کې ډېری ولایتونه په کابل او ننګرهار کې دي. همدارول د دوی د ولایتي پریکړو پر اساس باندې 109 محلونه د افغانستان په 14 ولایتونو کې داسې دي چې هغه باطل شوي دي او رای قابل د قبول نه دي. خو په دې اړه باندې هم د استیناف غوښتنه شوې ده او له هغه نه وروسته به بیا په دې اړه باندې وروستۍ پریکړه کړې دي. پریکړه کوي د ټاکنو شکایتونو کمیسیون دا پریکړه هم کړې ده چې 15 هغه کسان چې هغه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لنډمهاله کارکوونکي نقدي جریمه شوي دي او تر خو یې بیا 1 هغه کسان چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کارکوونکي دوی د وظیفې نه لري شوي دي. او البته دلیل دا پد شوې چې د خپل وظیفې ری سوې استفاده کړې ده. خو د ټاکنو شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه کسان په دې اړه بشپړ جزئیات وروسته ورکړي چې دغه کسان البته مشخصا څوک دي او په کوم پوستونو کې کار کوي. ځکه چې د عدلي او قضایي ارګانو فیصله پرې برخه کې ورسېده او دغه کسان چې عدلي او قضایي ارګانو ته پیژندل شوي هم دي ټول د استیناف غوښتنه کړې ده. همدارول په 111 داسې شکایتونه دي چې هغه استثنایي قرار ورکړل شوی دی او هغه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون ته راجې شوی دی مرکزي کمیسیون ته. په دې معنا باندې چې په دغه 111 شکایتونو کې استثنایي کیس هغه وحال به تر اګرځي د ټاکنو کمیسیونو مرکزي کمیسیون ته چې هلته یا ظرفیت نه موجود په ولایتي کمیسیونونو کې یا امنیت نه یا دوی وي چې دغه مملکت شموله پریکړه دا باید کمیسیونی په اړه باندې پریکړه وکړي. په دې کې علاقې په دې کې یو لکه 2000 رایو په اړه باندې کیس موجود دی. یو لکه 2000 رایو په اړه باندې کیس موجود دی. همدارنګه هغه 15,402 محلونو په اړه باندې هم کیس موجود دی چې یو نه تر 15 یو پورې درایو تفاوت لري. او همدارنګه د 2000 شاغه محلونو په کې موجود دی چې بایومیټریک معلومات نه لري.
مننه زهیرمل صاحب. اوریدونکو ته به رقم لږ څه زیات سي، فقط لنډه کراته وای چې بالاخره د ټاکنو شکایتونو کمیشن څه ویل چې د سکیجول په مطابق باندې به دوی ټول خپل کارونه بشپړ کړای شي که څنګه؟
په ولایتونو کې د دوی کارونه د شکجوال په دغه د محلوي شیا تقسیم اوقات پر لحاظ باندې بشپړ شول. اوس د ټاکنیزو نوماندانو هغه ډلې چې ټاکلي البته ټاکنیزې ډلې درې ورځې وخت لري چې د قضیو په اړه باندې استیناف وختنه وکړي او دوی وسو نه شپې ته قضیو د استیناف وختنه هم شوې ده. تر درې ورځې پورې باندې استیناف وختنه کیږي. لاغ نه وروسته په 15 ورځو کې به بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په مرکز کې د پریکړې خپل صادره او په 15 ورځو کې به دوی هم خپل کارونه خپل
ډېره مننه
او ډاډ ورکړي چې په پات 15
ډیره مننه. امید ظاهر مالو د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون له موږ سره خبرې کولې. نن هلته غونډه وه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وویل چې اوس د استیناف د شکایتونو د استیناف مرحله شروع شوې ده او په 14 ورځو کې به هلته دوی وکولی شي ټول شکایتونه استیناف خایي کړي او بیا به په 14 ورځو کې خپله وروستۍ پریکړه کوي. او اوس هم د همدغه مسلې په ارتباط د ټاکنو د پروسې له یو څارونکي د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخابات د څار د بنسټ له اجرایي رئیس یوسف رشید سره غږېدلی و. له ښاغلي رشید نه فیروزي عزیزي په دغه مرکه کې په سر کې پوښتنه کړې چې د شکایتونو کمیسیون به وکړي چې په خپل ټاکلي وخت خپلې چارې ترسره کړي که څنګه؟
فکر کوم چې دا بهیر به د ټاکلې مودې څخه نور وخت مته پیدا کړي او وګرځيږي. د دې په پام سره چې تقریبا د صندوقونو یا د محلاتو د بیاشمیرنې تفتیش رقم ډېر اوچت شوی ده. چې د شکایت کمیسیون لخوا پرون مطبوعات ویل چې تقریبا د 15,000 خلکو کې محلونه بیاشمیرنې تفتیش ته ځي او دا رقم په ځینو ولایتو کې ډېر زیات دی لکه کابل، لکه ننګرهار، کونړ، نیمروز داسې ولایتونه چې هلته د شپږم تفتیش خامخا وخت دی زړه او کافي دی چې دا معلومات تور د تا راغونډول او د شکایت کمیسیون ته پلاس چې کې وخت دی په مقابل کې بیا د انتخابات کې بسول سره د فیصلو تطبیق دا وخت اړتیا لري. او زه فکر نه کوم چې دې بوت کولی کې هغه ټول تال نه د سره چې قانون دواړو هم ولایتي هم مرکزی شکایت کمیسیون ته په پام کې نیول دي ډېر کوم دي کې دا تطبیق سی او دا هم باید دونه بوسو چې دا اوس هم د اسناد غوښتنې لړۍ ډېر وسطه شوې ده او ډېرې مورد کې نوماندان د ولایتي کمیسیون په پریکړه باندې رضایت نه لري او هغوی ګوارلو مخې نه د اسناد غوښتنې لپاره مچن غړل دي.
تاسو وایئ چې نن لنن د درې ورځو لپاره د استیناف غوښتنې د نوماندانو لوري د استیناف غوښتنې هغه پروسه پیلېږي. تاسو فکر کوئ کمیسیون ته څه پکار دي چې دوی باید نوماندانو ته قناعت ورکړي تر څو دغه پروسه په چټکۍ خلاصه سي او کمیسیون هم ورته رسیدګي وکړي؟
د ګروپ عمل مهم دا ده چې مرکزي کمیسیون د شکایاتو یو پلان برنامه جوړ کړي. د برنامې د کارونو نشي مخکې تللی، او هغه دا ده چې که چېرته لیدل کېږي مثلا ځینې پرېکړې دې جواب کړي، بیا هم د شکایت کمیسیون مرکزي کمیسیون دې کسونو ته راشي چې بې شمېره اوسي تفتیش ترسره شي. نو خامخا ښه ده چې دغه کار د فیوز یو وار ترسره کړي، نه دا چې یا د ولایتي کمیسیون یو کار ترسره کړي، د هغې لپاره انتخابات کمیسیون ټول امکانات برابرې وي، بیا د شکایت مرکزي کمیسیون بیا له سره هغه پرېکړه کوي چې بیا بې شمېره تفتیش وشي. دغه حیاتونه ډېر عام دي چې یو همغږي د مرکزي کمیسیون د ولایتي کمیسیونونو همدارنګه انتخابات کمیسیون سره رامنځته شي.
رشید صاحب، راوسو د دې پروسې بالاخره هغه پایلو ته څه فکر کوئ؟ تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې کمیسیون به البته د شکایتونو کمیسیون به ونه سي کړای په دې نه ډیر سورازو کې به دوی خپل کارونه راټول کړي او بلاخره پایلې له انتخاباتو کمیسیون سره شریکي کړي، له خلکو سره شریکي کړي. دوی ته څه کول پکار دي په دې پروسه کې چې بلاخره خلکو باور هم بیرته په دې پروسه باندې راسي او کارونه یې په بریالي ډول ترسره شي؟
یو خو د کمیسیونو ترمنځ باید دغه تقابل له منځه لاړ شي. د انتخاباتو کمیسیون شکایت کمیسیون باید تقابل کې ونه درېږي. دوم د کارونو شفافیت ده، یعنی د کارو کې چې پرېکړه کېږي په وخت باندې باید هغه فیصله د زی داخلو طرفین سره به شریک شي چې تر څو هغوی د اسناد غوښتنې لپاره فرصت ولري او څه بد پټ ونه ساتل شي، له خلکو سره معلومات په وخت باندې شریک شي.
د ټاکنو د پروسې له یو څارونکي د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید سره وغږېدو. هغه وویل چې ښایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ټاکلي وخت باندې خپل کار بشپړ نه شي کړی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم ناجی صاحب ته غوږدو چې د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه وایي.
د کلیوالي ښځو د اقتصادي پراختیا دویم کنفرانس نن په کابل کې جوړ شو. دغه کنفرانس افغانانو لپاره سبا موسسې لخوا جوړ شوی و. د دې موسسې عمومي مشرې نگینې یاري په دې اړه کنفرانس ته وویل دا وایي د دې موسسې له لارې افغان مېرمنو ته واړو پورونه ورکول کېږي او همدارنګه کورنیو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کوي تر څو افغان مېرمنې ځان بسیاینې ته ورسیږي. نوموړي وویل که څه هم په تېرو کلونو کې د ښځو اقتصادي لاسته راوړنې د پام وړ وې، خو وایي په دې برخه کې باید لا زیات کار وشي. اغلی یاري وویل دا ډول کنفرانسونه د ښځو د اقتصادي فعالیتونو لپاره ګټور دي. د هغې په خبره افغان مېرمنې اوس مهال له مالدارۍ او کرنیزو چارو، غالۍ اوبدلو او نورو لاسي صنایعو نیولې بیا تر لویو ساختماني شرکتونو پورې فعالیت کوي. مېرمن یاري وایي د دې پروګرام له لارې د کورنیو اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار شوی او ډیرو ښځو ته کاري زمینې برابرې شوې. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره افغان شرکتونو ته جواز ورکول کیږي چې قیمتي ډبرې په هیواد کې دننه پروسس کړي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مدفینا ازادي راډیو ته وویل له دې لارې به سلګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې شي.
موږ د پروسس لپاره اجازهنامه ورکوي. فرضاً په دې وروستیو کې یو شرکت حاضر شو چې $2 million پانګونه وکړي، په حدود کې سوه کسانو ته مستقیم او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابرې.
تر دې وړاندې دغه قیمتي ډبرې پاکستان ته قاچاق کېدل او د پاکستان په نامه پروسس کېدی چې دغه کار افغانانو ته ګڼ اقتصادي زیانونه درلودل. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 25 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 401 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي. اوس راځو یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو له عمومي غوښتنو سره سره د دغه هیواد بیلابیل فرقهیي مشران هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي. په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې چې د جنوري په درېیمه وشوه د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو او بیا تر هغه وروسته د جنوري په 15مه د عراق پارلمان یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له دې هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کوي. اجملا دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه راسره سټوډیو کې ده. انسب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د خپل هیواد د پوځي حضور په اړه دغه څرګندونې چیرې کړي او جزئیات یې څه دي؟
پرون په کالیفورنیا کې په سټانفورد پانتون کې د ماسیلونو پوښتنې ځوابولې مایک پومپیو. تر هغې مخکې یوه وینا وکړه او په هغې کې د ایران سره په وروستي کړ کې چې همدارنګه د عراق په مسایلو او د سیمې پر موضوعاتو باندې وغږید. د عراق په اړه د وویل چې په عراق کې ګڼ سنی، کوردي او شیعه مشران دغلته د امریکا د متحده ایالاتو د نظامي حضور پلوي کوي. د وویل چې دا مشران ښایي په عامه او څرګنده دا خبره ونه کړي، خو که تاسو ورسره په خصوصي مجلسونو کې کینئ هغوی غواړي چې امریکایي سرتیري دي دغلته پاتې شي، ځکه چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو خطر لا هم په سیمه کې پر ځای دی. د وویل چې دا خبرې د هغه 500 ټلیفوني مکالمو پر بنسټ کوي چې په تیرو ورځو کې د عراق له بیلابیلو ټولنو او همدارنګا د بیلابیلو ټولنیزو جوړښتونو لاستاو سره کړی.
مننه. په عراق کې اوس څومره امریکایان شته؟ امریکایي پوځیان منظور می او د وتلو پاړې د غوښتنې څومره جدي دي؟
په عراق کې د محل 15,000 امریکایي سرتیري میشتي. د دوی پاړه
او دا نوې سرتیری چې ورغلی ل امریکا نه دغه تازه خطرونو په ارتباط د دوی شمیر بلاب سیاتی یا
او اتمن سیاتی کې لدی سره، خو البته تر دغه کړکیچونو پوری 15,000 سرتیری د غلطه میشتو. او چې امریکا ځین نور سرتیری عملته د خپل اتباو او سفارت د خوندیتوب لپاره استید اب پی ورزیاتیږي، خو دغه سرتیرو پاړه دی وتلو غختنی ورسته لا غیر راپورته شوې چې د امریکا متحده ایالاتو په ورستیو کې د ایران د قدس د ځواک لوړ پوړی جنرال په بغداد کې پناه کړه او وی واشه.
مننه. اخر کې لاند کراته وي په عراق کې ناټو د عراقي سرتیرو د روزنې ماموریت هم پر مخ وړي. دغلته د ناټو د حضور په اړه څه ویل کیږي؟
ناټو ویل دي چې دوی دغلته ناټو 1500 سرتیری لري تقریبا. دوی ویل چې دوی د عراق د حکومت په غوښتنه د عراقي سرتیرو د روزنې ماموریت پر مخ وړي او ناټو عمومي منشي داسې ښودل چې ګوندي د عراق د پارلمان په وروستۍ غوښتنه کې دوی نه دي شامل.
ډیره مننه کوم. اجملاندو د مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو په اړه له موږ سره جزئیات شریک کړل چې ویلي دي د عراق فرقي مشران هلته د امریکا د پوځي حضور ملاتړ کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. اوس هم ناجیه ساپې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې اوروي.
ملي ارمان ورسپاڼې په خپل اثر مقاله کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر راکمېدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین له قوله راغلي امکان لري ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي، خو که چیرې توافق هم ونه شي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو شمیر راکم شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دغه امریکایي جګ پوړی چارواکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو نوی دور یو میاشت مخکې پیل شوی او ویل کیږي چې دا دواړه لوري نهایي توافق ته نږدې شوي دي. ملي ارمان ورسپاڼې په سرمقاله کې اندېښنه څرګنده کړې چې طالبانو سره له اوربند پرته د سولې هوکړه لیک به د دې سبب شي چې طالب لوري له افغان ډلې سره له خبرو انکار وکړي. هیواد دولتي ورسپاڼې هم خپل سر مقاله د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ خبرې بیا تودې شوې او داسې ډنډوري غږول کیږي چې دواړه خواوې هوکړې ته نږدې شوې، او داسې هم ویل کیږي چې امریکا له طالبانو غوښتنه کړې چې تاوتریخوالی راکم کړي. خو سرمقاله لیکونکي لیکلي افغان حکومت ویلي تاوتریخوالی نه بلکې اوربند د سولې لپاره مهم شرط دی او له دې پرته د ملت لپاره باعزته او تلپاتې سوله شونې نه ده. هیواد دولتی ورسپانی لیکلی که طالبان سوله کوي او په دې برخه کې خپلواک وي نو لومړی د اوربند وکړي او راوړاندې دي شي.
په کونړ کې د برېښنا یوازینۍ فابریکه هم له کاره لوېدلې. د دې فابریکې پر بیا رغونه په تیرو 13 کلونو کې ډېر لګښت وشو خو تر اوسه بیرته خپل پخواني حالت ته نه ده ورغلې. روح الله انوري په دې اړه له کونړ یو راپور جوړ کړی.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د جوړې شوې فابریکې غږ دی چې په خواهی وسوه 50 کیلوواټه برېښنا تولیدوله خو اوس یې د تولید اندازه 150 کیلوواټو ته راکمه شوې ده. د کونړ اوسیدونکو وایي په تیرو 13 کالو کې د فابریکې د جوړولو په نوم په لکونو امریکایي ډالر راوویستل شول. د دوی په خبره چې یو ځل یې د بیا رغونې قرارداد یو اوکراینی شرکت سره هم وشو خو تر اوسه یې هیڅوک په اساسي بیا رغونه نه دي بریالي شوي. د اسداباد اوسیدونکي عبدالوهاب او محمد اسرائیل ازادي راډیو ته وویل
زړه پابریکا ده زوړ شکل جوړ شوی ده په دې باندې 300 د پر پیل کېدلې دي د نموګانې دلته پرتې دي دا نه جوړیږي بس دا سره ورانه شو بیرته سره جوړ شي نوې دوربین نه کولیږي اوس 2000 کال دی بس نوې نوې ماشین نه ولګیږي یو بوټ موږ زوړ شي هغه بیرته کار کوي نه لس د پېپ موچو ګڼو هم بیرته کار نه کوي زړې نموګانې دا روپۍ پر اوځي بس لګایي پیورو را بس سر نه نیسي نه نه بیرنګ ماته نه نه مثال پېم بوټ شو کېدل نه نه یو کړه سوی نه نه پلان کې شي خراب دي
دا برق نه جوړیږي دا د جوړو دوه پشان نه دي دا زړې وسپنې دي دا خلک نشي دا کوله د باچ نوی صحیح د ماشینونه راوړي او په دې باندې چټي د افغانستان د بیت المال لوپی به زمونه مصرف کوي.
خلک وایي څوک چې د جنریټرونو اخستلو او چلولو وسلري هغه له ډیزلي برېښنا ګټه اخلي. کوم کسان چې د مریض برېښنا خيخي اخستای شي هغه بیا له سولري برېښنا استفاده کوي. بی وسه او غریب کسان بیا د دولتي مسولینو د ژمنو رښتیا کېدو په هیله ژوند تیروي. د یادې فابریکې د کارکوونکو په لاسونو کې تل د فابریکې د ترمیم وسایل وي. جامې په تیلو او ګریسو ککړې وي. د دوی په خبره چې هر ورځ فابریکا خراب وي. کلی شاپ له کار لوېدلی وي، کلی ډینمو او کلی هم نور شیان خراب وي. تر اوسه یې د بنیادي جوړولو دپاره کومه هڅه نه ده شوې. اوس هم یو ډینمو کار نه کوي. د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته هم ومنله چې د اسداباد د برېښنا کوټ فابریکه کې د شته ستونزو په سبب د برېښنا تولید کم شوی.
اوس یو توربین ولاړ دی، یو توربین فعالیت کوي. متاسفانه زموږ دولتي چارواکي، قمانداني امنیه، ولایات، همدارنګ نورې ادارې دا زیات بار دوی مصرفې دی په ځای چې کلیوالو ته یې ورکړي. دوی امکانات هم لري، جنراتورونه لري، تلاش روان ده چې دا دویم توربین هم چالان شي. د ترمیم نوي کارونه شروع شوي دي او په تدارکاتو کې یو میاشت کېږي چې د دغو دواړو توربینونو د تغییر هغه قرارداد منظور سه. منتظر دې ته اوس چې د مانوګي برېښنا بند برېښنا راورسیږي، دا په پرشاوی کې دا به جوړي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې د برېښنا د پخوانې فابریکې د خرابېدو خبره کوي چې د پیچ پر سین د مناګي په ساحه کې د برېښنا په بل فابریکا کار روان دی چې د ګټې خستنې د پاره یې چارواکو څو ځلې ژمنې وکړي خو تر اوسه چارې نه دي بشپړې شوې او دا لا هم نه ده معلومه چې د دولتي مسولینو لخوا نوې شوې ژمنې به کله عملي کېږي او د خلکو کورونه به څه وخت روښانه کېږي.
ستاسو له پیغامونو
مرغ سر مختی خراب کی سہی دگا کار زمر معلومات وکي نن ګټه د پرون راځي دا واوي چې برای راځي اوري زمر کوچنيان وو لیا مو سږي او کوچنيان مخونی باندې لیدل دي مو د علاقات سره مو شو مو د مرګ سره مو شو مو یو کوډل درولې دا غي برای ګټه بعد وړي دي مو یو تجر لور هغه برای ګټه بعد وړي دي دا وسنګ اند چې مو یو پښتون نه کړی دا څنګه حکومت چې مو یو معلومات نه کوي والسلام
نکبلا خبرې کوم د شملزو ولسوالینه نو د شملزو لارې باندې د زیات واورو ورس له کبله یو ډېر راغلی د ترشنکې پوری لار خلاصې کړې د قرارداد د شملزو ولسوالۍ کړو وسون خالق نستندو سره مخې په دکانو په کورو کې وړنست تیر شپه پر نظر مې راوسته واورو شروع شوې تر وځه پوری یو متر واورو شوې د لارې باندې د ولایتي شورا او د امنیت کمانډان له ټولو کوماتم د اغوستان د شملزو هم وخري زموږ حق مشترک والسلام
زه محمد یم د کندهار سمې زنګ نرولې دي ورنارم څنګه یې دارې چې دا اوسن وخت موږ سره د مرستو کې وروره ګرځ شپه مونږ خوب نه دی کړی کورل سار چې باران شروع شوی دی د نن سار پر دغه وخت سره کوم لا خوب هم نه دی کړی او توفان باران شروع دی نو وروره ځوانانو موږ ګرځ نه دی دی خو موږ د تصفیه له خاطر موږ چې وره موږ نه وایې چې موږ زنګ نرولې دي سلام د ازادي رادیو په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې دی.